ترشنه آسمان لاندی.
شرخ لی بیا هم په دې خبرونه کې د افغانستان په تصویري رسنیو کې د خوځند موجوداتو د خبرېدو د بندیز په اړه بحث لرو چې دا بندیز ورو ورو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پلی کیږي. لومړی ځل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې چې پروسه شکل د زمري په میاشت کې په رسمي جریده کې خپور شو، په دریم بند کې په تصویري رسنیو کې د زیرو خپرېدل منع اعلان شول. تر اوسه دا قانون د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې عملي شوی دی. مخکې تر دې چې په دې اړه بحث ته مخه کړو چې ولې په ټولو ولایتونو کې نه عملي کېږي، ولې په ځینو ولایتونو کې عملي کېږي، ولې ځینې ولایتونه مخته له دې بندیز سره مخامخ کېږي، مخکې تر دې چې دې سوالونو ته مخه کړو او له میلمنو د دې سوالونو ځواب ترلاسه کړو، دې ته به راشو چې په وروستیو کې په درویو ولایتونو جوزجان، پروان او زابل کې دا قانون پلی شو. په دې اړه سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبان حکومت لخوا په سیمه ایزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي له دې سره د محدودیت 13 ولایتونو ته وغځېد. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه
دا ټول د رسنیو او د بیان د ازادۍ پلان دی، د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې دننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي، او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خپرونو ته دوام ورکړي.
این رسانه‌ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په 10مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ایزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه یې اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
د طالبان حکومت د 1403 لمریز کال د زمري په 10مه نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د 10مې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکه موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلی و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي، خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قمندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمېر عرب او جم علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمېر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمې هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هېواد په رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ان ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته لاسرسی او انتقادي ژورنالیزم دی، په تېرو څه باندې دریو کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دانش یې زغملی، نو ځکه آزادو رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او ورځ تر بلې د دغو محدودیتونو په شمېر کې زیاتوالی راغی.
خو د طالبانو حکومت بیا تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما په دغه هېواد کې د طالبانو حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د تطبیق او تنفیذ د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما د اپریل په 10مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق تنفیذ او پایلې په نوم خپل راپور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ دا هم ویلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نویو ننګونو سره مخ شوي دي.
د سنا کاکړ راپور مو اورېده. طالبان ولې د خوځنده موجوداتو له تصویرونو سره مخالفت کوي؟ دلته د بحث لپاره د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پخوانی استاد بیت الله حمیدی او جیرک فهیم خبریال را سره په بحث کې را سره دی. له دوی هر کله کوم حمیدی صاحب کلمړی له تاسو وورو د خوځند موجوداتو د تصویرونو د خبرېدو مخنیوي احساس په نظر په څه معنی یعنی ولی؟
سلامونه شي بس تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او جیرک صاحب ته. زما په نظر دا د اطلاعاتو د لاسرسي په لاره کې د نوي خنډ ایجادول دي. تاسو چې کله معلومات راټولوي تر ټولو د فام وړ او د اسانه معلومات هغه دي چې ټول خلک پرې پوهېدلی شي کوم چې په تصویري بڼه ثبت شوی وي. نو که تاسو تصویري ثبوت د کوم څه نه لرئ دا یوازې په لیکلې بڼه وي یا په بله بڼه وي د دې درک او د دې ثبت د خلکو په ذهن کې سختېږي او خلک یې وخت په وخت تېرولی شي. طالبان پوهېږي چې د دوی په کړنو باندې خلک غواړي کنټرول ولري، د دوی مرکې ثبتېږي، د دوی د کارونو د خلکو سره روزانه برخورد ثبتېږي او دا شل کاله وروسته هم دوی ته مشکل جوړولی شي. نو په دې خاطر یوازې په هغه رسنیو کې چې د دوی تر واک لاندې نه دي، خپلواکې رسنۍ دي یا تر یو حد خپلواکې دي، د هغوی دغه رسنیو باندې ورو ورو محدودیتونه وضع کوي چې یو تر ټولو لوی محدودیت هم د تصویرونو د نشر دی.
زیرک صاحب که ستاسو نظر واخلم، فهیم صاحب چې تاسو څه فکر کوئ چې ولې دا بندیزونه لګول کیږي؟
شبر صاحب تاسو ته سلامونه، استاد قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. وړاندې حمیدی صاحب یادونه وکړه، د هغې بر علاوه دلته ځینې نور موارد هم شته دی. یوه مسله دا هم ده چې دوی غواړي هغه خپل اصول چې دوی په خپل نظر او ذهن کې لري هغه په مرور د زمان په رسنیو باندې عملي کړي، او هغه لکه څنګه چې په ریپورت کې یادونه وشوه د دوی هغه شروع هم د ولایتونو نه ده، چون دوی کوشش کوي چې دغه اقتدار یا په دغه رسنیو باندې هغه خپل پاور چې دی هغه په سیمه ییزه کچه باندې راټول کړي په مرکزي برخه کې، چون اکسس د ژورنالیستانو د نورې نړۍ سره دا لږ اسانه دی او ډیر جنجال پیښولی شي. نو یوه موضوع ده، او د دې سره جوخت د دغه قانون نورې مادې یا نورې فقرې هم داسې دي چې دا ټولې په دې معنا دي چې دوی په تدریجي ډول باندې همدا هڅه کوي چې د رسنیو په وړاندې د خنډ لامل شي او بالاخره یو اقتدار په رسنیو باندې ترلاسه کړي، او هغه ژورنالیستان هغه رسنۍ چې هغه په افغانستان کې فعالیت کوي په یو ډول نه یو ډول خپله دې ته مجبور شي چې هغه رسنیز فعالیتونه اطلاع رسانی دا پری دی او میدان دوی ته پات شي.
فهم سپ تاسو په خپله له تلویزیون سره یو تلویزیون سره کار کاوه، که په تلویزیون کې دغه خواسنده موجودات څوک ښکارنه کې خبرونه په پسر ډکوي
مددی خو ډیره غټه ستونزه په خپل ژورنالیستان ته معلومیږي چې هغه عمل ته پر رسنیو کې دی. موږ په نشراتي برخه کې په افغانستان کې بدبختانه په دې وروستیو دوه درې کلونو کې له ډیر غټ جنجال سره مخ یو او مخ شو. هغه ژورنالیستان چې هغوی په سیمه ییزه کچه کار کوي د هغوی د نشراتو همدغه بندیزونو له وجې د هغوی هغه نشراتي سکیجول چې دی د 12 ساعتونو په ځای باندې 4 ساعت او 2 ساعت ته راغلي. یعنی علت دا دی چې که تاسو یو خبرونه وړاندې کوئ او په هغې کې په تصویرونو باندې بندیز وي تبان، نو هغه خبرونه چې بندیږي هغه ځای په رسنیو کې په سکیجول کې خالي پاتې کیږي. له دې سره جوخت هغه رسنۍ چې هغه په کابل کې وي او هغوی په څلیری ساعته نشرات کول، تاسو د هغوی سکیجولونه وګورئ، هغوی سکیجولونه هم تر 8-9 ساعتو راکته شوي دي. نو یو علت یې ممدا دی چې لکه تاسو چې ورته یادونه وکړه چې دوی به بل اخره نشروي څه، چون د نشر د پاره هغه څه چې په هغې باندې بندیز لګېدلې دی تا ته دغه د هغې هغه اصول او هغه مقررات چې ته هلته د یو رسنۍ په توګه باندې په ځان باندې عملي کې هغه نشي نشرولی. نو طبعاً په سکیجول کې تغییرات راځي. تاسې د جمهوریت په کلونو کې د رسنیو د خپرونو هغه سکیجول چې د اوسني سیستم او نظام د تر اقتدار لاندې د رسنیو د سکیجول سره پرتله کوي، متفاوت بدلونونه به پکې وګورئ.
مننه حمیدی صاحب. کله چې تصویر څوک نه خپروي د تلویزیونونو خصوصا یو غټه عایداتي منبع چې هغه اعلانونه دی هغه لمنځسي، فکر نه کوي چې له اقتصادي پلوه هم د تصویر رسنیو ته ډیر سخت زیان اوړي چې دا زیرو پکې ښکار نه سي؟
دقیقا ګوره، دا قوانین چې دوی د قانون نو ورکوي، د دوی د عوامر چې دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګي ورو ورو یو ورځ مثلا خځې غږ نشي نشرولی، بل ورځ د دې مسایلو په باره کې خبر نشي کولی، بل ورځ په دې بڼه نشرات نشي کولی، بل اخره تصویر نشي نشرولی. دا ټول د دې لپاره دی چې دا رسنۍ محدود شي، محدود شي، تنګ شي، او بل اخره په اقتصادي لحاظ، په فکری لحاظ، په محتوا په لحاظ، د هر ډول د هرې خوا نه دوی د مشکل او ستونزې سره مخ شي، او رسنۍ په دې مجبور شي چې وایي چې بس زی بندوم. او کله چې د نړیوالو ټولنې سره د خبرو وخت راځي، طالبان وایي چې موږ اجازه ورکړو، موږ ورته شرایط وضع کړي وو چې په دې شرایطو به تاسو بشارت کوئ، خو دوی نشي کولی، چې نشي کولی دې کې زموږ څه ستونزه ده. دا سیستماتیک پلان همدغه دی چې دوی ورو ورو د اقتصادي لحاظ، په محتوا په لحاظ، په هر لحاظ رسنۍ دومره محدود کړي چې بالاخره د رسنۍ مسؤل خپل لاس و.
حمیدی صاحب، نو ستاسو په باور ولې یو یو ولایت انتخابوي؟ که څه هم مخکې دې ته اشاره وشوله چې له ولایتونو به بیا مرکز ته راځي، اما مثلا لکه د خبرونې په پیل کې چې مو په راپور کې واورېدل، په څو ولایتونو، جوزجان و، پروان و، او زابل، لری لری پراته ولایتونو سره دا څرنګه انتخابوي؟
طالبانو په دې تیرو څو کلونو کې یو پالیسۍ ته مخه کړې ده چې د دوی په نظر دا د دوی سیاسي نبوغ ښیي، او دا د دوی سیاسي درایت ښیي چې د بلانو خبره دوی د مدارانه کار اخلي، ورو ورو مسایل په خلکو تحمیلوي. او راځي د لرې پرتو ولایتونو خبره دا ده چې متاسفانه خلک ویشل دي نړیواله ټولنه لرې پرتو ولایتونو ته، او خپله د افغانستان لوی نفوس لرې پرتو ولایتونو ته لاسرسی نه لري. نو هلته چې بندي زملي شي، نور خلک چې د په ماتروسه مشکل نه دی راغلی، نو په هغوی دی هغه اکشل عمل چې د دوی په مقابل کې راپورته کیږي، د هغه یو څه مخنیوی کیږي، هم په نړیواله کچه، هم په کورنۍ کچه. یو دلیل دغه دی. دویم دلیل دا دی، ګور یو خبره بل هم ده چې طالبان په لرې پرتو ولایتونو کې په ټولو رسنیو کې مورد نه بندوي. د دوی تر وخت خپلې رسنۍ چې د ملي تلویزیون څانګه دي، په هغوی کې یا د دوی د دولتي ادارو انټرنیټ پاڼې دي، په هغوی کې ټول مسایل نشریږي. دوی خپل په اصطلاح تبلیغاتي کلیپونه نشروي، دوی خپل عکسونه نشروي، دوی خپل اعلامیې نشروي، هر څه لګیا دي. خو هغه څوک چې د طالبانو پوره مطلق واک لاندې دي، په هغوی محدودیتونه وضع کیږي. نو بل دلیل دا دی، دوی ورو ورو غواړي د حلقه په خلکو راتنګ کړي، او بل اخر هغه چې دوی د دوی تفسیر د شریعت او د فقه او یا د سیاست څخه دی، هغه په خلکو تحمیل کړي.
فهیم صاحب، که بیرته بیا هم د پروګرامونو برخې ته راشم، کنه مثلا که د خوځنده موجودات په تلویزیون کې خبره نشي، تفریحي پروګرامونه باید بند شي، ډرامې باید بند شي، فلمونه باید بند شي، موسیقي هم باید بند شي، خو موسیقي اصلا بند شوی ده. لیکن ستاسو د تجربه په اساس په خبرونو یې تاثیر څه دی؟
شیبر صاحب، دا خو په خبرونو باندې په څو لحاظو باندې تاثیر لري. اول دا دی چې کته یو خبرونه باندې منګه کدا ټلویزیونونه په خبری او غیر خبری ټلویزیونونو باندې تقسیم کو، نو د خبری هغه ټلویزیونونه چې هغه کاملا خبری دي، هغه خو په دغه د خبرونه په مسله کې نه اغیزمن کیږي. البته هغه خبرونه چې هغه خبرونه چې هغه د موسیقي اړوند دي، یا داسې پروګرامونه دي چې د دوی وصول سره په ټکر کې راځي، تا به هغه ریپورتونه به په غیر رسنیو کې نشي نشرولی، نو دغه په هغه خبری سرویس کې کمواله راولي. اما یو شمېر ټلویزیونونه دي چې هغه په عین وخت کې چې خبرونه لري، نور د تفریحي پروګرامونه هم لري، د موسیقي پروګرامونه هم لري. نو تاسو ولې د لاغه پروګرامونه چې دا غوي بند شول، دا غوي هغه نشراتي سکیجول چې دی کمزور شو، کم شو، او په خبرونو باندې بل هغه زده ده چې ته به هغه مجبورې په خبرونو باندې ډک کی، یا مثلا په بل خبرونه ډک کی. اوس کوی وازی دا د خوځنده د رسنیو، یا د خوځنده، یا د زیرو حیواناتو مسله یوازې دا په دغه قانون کې نه ده. په دغه قانون کې نور ډیر موارد دي. مثلا په 13مه ماده کې د غږ مسله راغلی ده، په 14مه ماده کې حتی د دوی هغه محتسب ته مستقیما وظیفه یا دنده ورکړل شوې ده، چې د هغې د 14مه مادې تقریبا اوله فقره کې دا یادونه کیږي چې دوی مسولیت لري د اطلاعاتو او د رسنیو مسولین په دې برخه باندې په دغه مسایلو باندې وپوښتي چې هغوی قوانین نرایت کوي. یعنی یوازې دا مسله نه ده چې دغلته د پرندو او د خلکو د غږونو په مسایلو باندې بندیز لګېدلی، بلکې نورې فقرې او نورې مادې هم شته چې دا په مرور د زمان دوی هغه عملی کړی دی او دا ټول تاثیر لري هم په خبرونو باندې او هم د خبرونو سره ترڅنګ په غو نشراتي سکیجول باندې چې هغه د نشرات په اساس باندې هغه توزیع شوی.
حمیدی صاحب د تلویزیونی د تلویزیون په تعلیمي خبرونه باندې هم د دې تاثیر باید زیات وي، خصوصا د تلویزیون یو کمال دا دی چې حرفوي مهارتونه تر خلکو پورې رسولی شي. مثلا هلته ویډیو شون کې حضور ته ضرورت پیدا کیږي، فکر نه کوي چې دغه برخه به هم کندو شي له دغه بندیز سره؟
بالکل، ګوره په عموم کې د تلویزیونی یا تصویري رسنیو ټولې برخې زیانمنې کیږي. د خبر، د تعلیمي او د ساتری د پرچ کوم موارد دي، د بختیا د پر د ټول زیانمن کیږي. تاسو تر مخ زیرک سیب څخه د خبر مبارک پښتنو کړو، دا د تعلیمي خبرونو مبارک اینه مسد. تاسو په رسنیو کې د وقایع او د پیښو انعکاس کوئ. د پیښو انعکاس هغه وخت تر ټولو ښه ډول ممکن دی چې تاسو د دې پیښې چې څومره زیات ممکن وي جزئیات او د پیښې موارد معلومات راټول کړئ. دا معلومات تاسو په دقیق په شکل په رادیو کې وړاندې کوئ، په لیکلې بڼه په چاپي رسنیو کې وړاندې کوئ سره د یو ثابت تصویر، او په تلویزیون کې تاسو هم ورسره غږ لرئ، هم ورسره په سبټایټل کې لاندې لیکنه کوئ، او هم ورسره تصویر وړاندې کوي. یعنی هغه پیښه څنګه پیښه شوې ده چې داسې وړ شوې ده، یو چا چې څه ویلې دي، په کوم حالت کې ویلې دي. که تاسو مثلا د یوې کورنۍ د لوږې حالت انعکاس کوئ، دا هغه څنګه په لوږې کې دي ویلې یوه خبره ده، لیدک فارسي مشهور متل دی، دیدک کی بود مانند شنی ده. نو دا بل د کله چې تاسو تعلیمي خبرونه وړاندې کوي، په یوشتم پیړۍ کې په تعلیمي کچه کې یو لوی انقلاب دا دی چې خلکو وکولای شول سن څخه د باندې کور کې په تصویري ډول خپل سینفونو ته لاسرسی ولري. یو استاد په تصویر کې را څرګندېږي او هغوی ته شاګردانو ته زده کړه ورکوي، او دغه شی ورو ورو په افغانستان کې هم پلی کېده، خصوصا د نجونو لپاره چې په نجونو باندې د زده کړو بندیز ولګېدو. نجونو رسنیو د ابتکار وکړ چې په آنلاین په رسنیو سینفونه یې جوړ کړل، او دا رسنیو سینفونه خلکو ته تدریس ورکو. که ته اوس په دې کې تصویر ته اجازه نه ورکوي، نو یوازې غږ ته اجازه ورکوي. هغه د تعلیم او د تعلیمي موادو د انتقال په پروسه کې خنډ رامنځته کیږي، او تاسو پوره معلومات نشئ انتقالولی. تاسو د ریاضي معادلات مثلا یوازې په خبرو کې تشریح کوئ، د کیمیا او د فزیک د ساينس نور معادلات او مسائل په خبرو کې تشریح کوئ، د تاریخ په اړه یوازې تاسو خبرې کوئ، تصویر ویډیو کدا وی ولري هغه نشئ ورکړي.
عینن په عادي حرفه، عادي حرفوي شاندکه فرض د تلویزیون لارې خلکو ته نجاري ورزده کوي، خلکو ته خیاطي ورزده کوي، او یا د سنور شان، نو دا ټول لخن سره مخه مخیش.
دقیقاً مو چې کله رسنیز انقلاب مطالعه کوو، رسنیز انقلاب د خط د پیدایښت څخه شروع شوی. کله چې خط د خلکو ترمنځ پیدا شو، نو د معلوماتو نشر زیات شو. دغه نو وروسته چې چاپ پیدا شو، لا نور دا وسط پیدا کړ. په 15مه پیړۍ کې، په 19مه پیړۍ کې چې کله راډیو شو، نو نور لا ډیرو خلکو ته ورسېدو. د 19مه پیړۍ په نیمه کې چې کله تلویزیون شو، نو دا نور هم وسط پیدا کړ، ډیر خلکو ته ورسېدو. اوس چې خلکو سره سمارټ ټلیفونونه دي، او کولی شي تلویزیونی او تصویري رسنۍ د ځان سره موبایل کې وګوري، که دغه محتوا په تولید باندې په افغانستان کې دننه بندیز لګیږي، خلکو معلوماتو ته لاسرسی لا محدود کیږي، کمیږي، او خلک مجبور دي په یو څه دغه خلا ډکه کې، بیا نو مجبور دي بهرني چې شي تولیدیږي، د خلکو افکار د هغه خاطر شي. دا یو بل نقص دی چې طالبان ورته پام نه کوي. خو مګر دا چې تاسو د خلکو نه سمارټ ټلیفونونه او ټول شان راټول کوي، هیڅ ډول تصویر ته نه
دغه اړخ ډیر مهمه ده. تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به د فهیم صاحب نظر واخلم. څنګه تاسو هم له دې سره موافق یاست چې کله په داخل کې تلویزیون ونه لرو، طبیعي خبره ده چې خلک بهرنیو تلویزیونونو، بهرنیو تصویرونو ته مخه کوي؟
مونږ په خپل سیمه کې د افغانستان د وضعیت باندې نور ماډلونه هم لرو. یو ماډل د هندوستان او د پاکستان د جدایي مسله ده، او بل ماډل د ایران د انقلاب مسله ده. کله چې په ایران کې د انقلاب رامنځته کیږي، دا غي نورسته پر رسنیو باندې ورته وضعیت راځي، او موږ ولې دلالته یا تاسو ک په آرشیفونو کې وګورئ، یالته دا غ ژورنالیستانو وضعیت د انقلاب په دورو کې به نهایت زیات د اندېښنې وړ خودل شوی دی، او په دې باندې ډیر ژورنالونه او ډیر لیکنې شوې دي. الته د کیهان په نامه باندې ورسپانه وا الته د جاموجیم په نامه باندې ورسپانه وا الته خپل د ټلویزیون وو هغه خبري اعلان چې هغه د دغه فشارونو او جنجالونو سره مخ شو اني وضعیت د افغانستان او هغه لاړل په ایگزایل کې میډیا جوړ کړ د افغانستان د ایران د پاره دغه مطبوعات هغه ځایونه و چې هغه په ایران کې د هغه محتوا د پاره پابندي و یعنی وضعیت افغانستان ورسره مخ کیدونکې ده هغه محتوا چې په افغانستان کې اوس بندیږي یا بنده شوې ده او لا د بندېدو په حال کې ده هغه په ایگزایل کې د افغانستان د ژورنالیستانو د خوانه رامنځته شو رسنۍ له لارې وړاندې کیږي او په اوس زمانه کې چې د انټرنیټ او ټکنالوژۍ زمانه ده په هیڅ صورت باندې څوک نشي کولای چې په انفرادی ډول د خلکو په ټلیفونونو کې مداخله وکړي او داغه مخه ونیسي په ایگزایل کې ټول رسنۍ هغه محتوا هر ورځ په خپل پروګرامونو کې وړاندې کوي چې په افغانستان کې په بندیز دی او خلک هغه ته لاسرسی لري نو دا یو ستونزمنه مسله ده که هغوی په افغانستان کې په رسنیو باندې محتوا باندې فشار راوړي او بندیي په ایگزایل کې د افغانستان د پاره کمی مطبوعات
بهر له موضوع بیخي بیرته داخل ته راشو که هم تاسو دا موضوع یاد کړه په اوسنی زمانه کې د انټرنیټ په زمانه کې له موبایل به څنګه تصویر مخنیسی او دغه اوس خو ځین راپورونه همدا هم وایي چې په دې باندې هم کار روان دی چې ممکن د 2015 کال تر اخیره پورې یا د 2016 کال تر اخیره پورې شاید په نړۍ کې د انټرنیټ بیخي وړیا شي او د دنیا په هر کونج کې که غربي که سمه وي که دشته وي که بانډه وي هلته خلک انټرنیټ ولري نو بیا به له دې بندیز سره څنګه چلند کوي یعنی فکر نه کوي هغه بندیز چې مخه یې نه نیول کیږي ولې باید مخه ونیول شي
ما وړاندې هم دا یادونه وکړله ما یې د مثال په ډول د ایران خبره په دې خاطر وکړله چې د دې مخه نه نیول کیږي یعنی که نیول کېدلی شوه ایران د دغه نه ستر انقلاب نه وروسته د هغوی چې رامنځته کړو بیا هغه ریسټرکشن چې پر مطبوعاتو باندې رامنځته کړلې هغوی مخه ونه نیولې شوه د دغه ټکنالوژۍ تاسو که کله هغه هیوادونو ته سفر وکړي هلته هغه رقم په رقم فلتر ورته جوړې شوې دي او خلک یې روزمره د نړۍ د مطبوعاتو نه معلومات لري په ټلیفونونو کې په افغانستان کې د دې شیانو مخه نیول یا د تصویر او د هغې د ویډیوګانو مخه نیول دا یو ناممکن کار دی او دا چې روسته نړۍ نور پرمختګ کوي یا ستاسو په وینا انټرنیټ وړیا کیږي دا به لاستونزمنه شي اما دا یو سیاسي او هغه یو سیاسي بصیرت کېدای شي چې یو مراجع وشي هغه دا ده چې دوی باید لږ تر لږه یا خلک باید لږ تر لږه یا حاکمان لږ تر لږه باید په دې مسله پوه شي چې دا یو ناممکنه مسله ده او هغه څه چې موږ بندوو هغه مخنیوی یې نشو کولی په شکل د اشکالو خلک کولی شي چې اکسس ولري
ترشنا اسمان لاندې خبرونه دا مخام لوو ترتو په ژوندۍ بڼه
حمیدی صاحب بیا هم دمدغه د مخنیوي له خاطره فکر نه کوي چې په هغو شیانو باندې یو چارواکي په یوه هیواد کې په یوه سیمه کې ځینې حقوق ځانونو ته ورکوي چې دا کار باید وشي او دا کار باید ونه شي لیکن ځینې شیان داسې دي چې د وخت تقاضا دا وي چې امکانات یې نشته چې بندیز څوک پرې ولګوي نو کدا بندیز لګوي دغه اړخ ته ولې فکر نه کوي دا اوسني چارواکي
متاسفانه همدا ستونزه ده زموږ هیواد کې خصوصا د اوسنۍ حکومت له طالبان دوی له تاریخ څخه هیڅ ډول زده کړه نه کوي دوی په دولت په لومړي دور کې دوی تر ټولو بد حالت راخیستی وو تلویزیون مطلق بند وو یعنی هیڅ تلویزیون نه باید نشرات کړي حتی دوی ملي تلویزیون بند وو مګر په کابل کې خلکو فلمونه نه لیدل مګر په کابل کې خلکو ځان سره رادیوګان نه درلودي موسیقي نه اورېده نور داسې کارونه تاسو د یو هیواد منابع په داسې مسایلو مصرفوي چې هغه په خلکو کې ویره او ترخه خپروي او د دې ترخې نه تاسو د قدرت احساس کوئ او په مقابل کې خلک د پرمختګ څخه راګرځي مثلا څونه بودیجه به د محتسبینو ته ځانګړي شي چې دوی هر ورځ کینی د رسنیو محتوا وګوري چې دا ښه ده دا بده ده او بیا په هغه باندې عمل وکړي کوم دغه ولې په تعلیمي برخه کې مصرف نشي. دوی هر ځل دغه یو متاسفانه زموږ د ټولنې د سنتي ډلو سره د ملایانو په شمول یو ستونزه دا ده چې دوی همیشه له نوې ټکنالوژۍ او نوې پرمختګ او نوې مدرنیت څخه په ویره کې دي. یو وخت یوازې د لاؤډ سپیکر سره دښمنی و، دغه په خلاف د ریل ګاډي سره دښمنی و، دغه خلاف فتوا ورکولې. اوس د رسنیو سره ده، متاسفانه دوی د خپل تیر څخه هیڅ کله زده کړه نه کوي. زه نه پوهیم دا ستونزه د دوی په تعلیمي سیستم کې ده چې دوی ته د نوي مسایلو سره د تعامل په برخه کې درس نه ورکول کېږي، دوی زده کړه نه کوي، او کنه دا د دوی هغه خپل تروماتیک بیکګراوند په لحاظ ده چې دوی ترومال دلې دا اوس خپل عقده په هر ډول چې شي په خلکو سړوي، هر غڅ چې خلکو خوښيږي او خلک ترې ګټه اخلي دوی دغه مخنیوي کوي او دغه سره په ضدیت کې واقع کېږي. دغه مسله باید پیدا شي، وڅېړل شي او ځواب پورتومندل شي. او دوی هر ځل دا کوي او هر ځل دوی ناکام وي او بیا هر ځل دوی راضي دا شي څخه تر بل هر چا ډیره استفاده هم کوي، مګر په خلکو د بندیز یو کوشش کوي او خلک په دې بندیز مصرفوي او د خلکو ترمنځ ویره تره خپروي او دا ویره تره باندې چې کله خلک خبرې کوي دوی په جمعاتو حجره او په کلی بانډه او په کور او په بل اخر په نړیوال رسنیو کې چې کله دې مسایلو په باره کې عکس العملونه اوري دوی د قدرت احساس کوي او فکر کوي چې دا د موږ یو ځواک یو هغه څه کوو چې نور څوک یې نشي کولای او ټول مخالف دي، مګر موږ بیا هم دغه شی کوو.
مننه حمیدی صاحب. فهیم صاحب، کبیرته دغه اړخ ته راشو چې د لګښت به څرنګه شي. مثلا هغه کسان چې د خوځنده موجودات په تلویزیون کې نشکاره کوي، په تصویري بڼه یې نشکاره کوي، نو دوی بیا مجبور دي چې انیمیشن ته مخه کړي یا انفوګرافیک ته مخه کړي یا لغیر انساني شیانو فرزن له طبیعت او له دې شیانو کار واخلي چې په تلویزیون کې ښکاره کړي. دا په خپل د لګښت ډیر زیاتوي نه په عین وخت کې؟
شبر صاحب، تاسو ډېر ښې مسلې ته اشاره وکړه. په افغانستان کې رسنۍ اوس په هغه پخواني اقتصادي وضعیت کې نه دي چې پخوا وو. اوس هلته ډېرې رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ دي، لکه تاسو چې وړاندې په خپرونه کې یادونه وکړه، کله چې په رسنیو باندې محتوا بندیږي یا تفریحي خپرونې بندیږي اعلان کمیږي، نو د انیمیشن د جوړولو دپاره، د نورو ګرافیکي کارونو دپاره او همدارنګه د پروفیشنل ویډیوګانو د جوړولو دپاره، هغې دپاره پروفیشنل کارمندانو ته اړتیا ده چې اوس بدبختانه په افغانستان کې د دوی تعداد ډېر زیات کم ده. او بیا د دې سره جوخ کمنګ چیرته د ګوتو په شمار څو کسان د رسنیو د پاره پیدا کو، نو په څومره رسنیو کې به یې هغه وګمارو، او که به یې وګمارو نو د هر هغه کس د پاره چې هغه په ګرافیکو انیمیشن کې کار کوي، دا غوی د پاره مونږ به څومره ماش وټاکو چې دا غوی هغه پیسې مونږ پوره کړی شو. بدبختانه دا د بودیجې له لحاظه یو ستونزمنه مسله ده، او زه خپل د خپل ماموریت پر مهال چې هلته ومه مونږ د دغه مشکلاتو سره مخ وو. د دې سره جوخت بل مسله دا هم ده چې څه ډول تصویرونه د کومو برنامو د پاره ته جوړې، آیا د هغې د امکاناتو نه پرته د مالی لګښت نه امکانات یې څومره دي. مثلا کوم کوم ځینو کې ته ویډیو شوټو کې چې هغه داسې ویډیوګانې واخلي چې د دوی په اصولو کی اپرسټرکشنو کې رانه شي، او د اغې نه بغیر خپل ستا سره په دې سیستم کې، دغه کم سیستم کې چې تا سره موجوده امکانات پاتې دي، آیا دا امکانات د دې سپورت کوي چې هغه داسې پروګرامونه جوړ کړی شي. زما مطلب دا دی چې کله ته په دې وسنی سیستم کې ته د افغانستان مطبوعات مطالعه کې، هغوی د انیمیشن، هغوی د ګرافیک دپاره هغه کم ډیسکونه چې وو هغه تړلي دي، یعنی هغوی دپاره دوی پیسې نه شوی وړاندې کولی، یا خدمات چې هغوی رایه کول د هغې دپاره دوی هغه کرایا او د مامورینو هغه نرخ د ماشونه هغه نه شو ورته وړاندې کولی، او ځینې تخنیکي وسایل نور دي چې هغې کې وی آر دي، یا مثلا نور پروګرامونه او تخنیکي او اپلیکیشنونه وو چې هغې باندې میاشتني لګښتونه راځي، هغه ټول تړل شوي دي. ځینې رسنیو چې مثلا د پینا یا د نورو اژانسونو نه تا د خپلو خبرونو دپاره داسې سرویسونه اغېستي وو چې هغه سیکیور وي، هغه په دې خاطر باندې چې هر میاشت هغې دپاره پیسې ورکولې هغه بند کړي دي، هغه اپلیکیشن یې اوس نشته. یا مثلا د لایف نشراتو دپاره همدغه شانتې پروګرامونه وو، د دې سره جوخت زن نور داسې وسایل چې هغه باندې روزمره لګښت راتللو او هغه لګښت دوی نه شو پوره کولی. دغه ټول وسایل او اپلیکیشنونه او دا پروګرامونه دا ټول تړل شوي دي. نو دا هم د فزیکي یا کاري قوې په اساس باندې یوه ستونزه ده، هم دوی ته د معاش د پیدا کولو په اساس باندې یوه ستونزه ده، او هم اکسس
شي او دیتا به بیا ګوري چې دا به ایډیټ کوي، او کچرته کیمرا پورته ونیسي بیا به مرغان په ونه کې راشکاري څه به کوي؟ یعنی حلاره تاسو څه ښکاري؟ حمیدی صاحب، له حمیدی صاحب سره مرابطه قطع شوې ده. فهیم صاحب د همدې سوال جواب کله تاسو واخل، له دوی دواړو سره مو رابطه قطع شوې ده، د ټلیفوني رابطه بیرته هڅه کوو چې له دوی سره ټلیفوني ارتباط ټینګ کړو. د تشنا اسمان لاندې پروګرام د احمد شیبر هم په دې خبرونه کې ساسو کوربه. د پروګرام موضوع مو دا ده چې طالبانو د افغانستان په 13 ولایتونو کې تر اوسه پورې د زیرو شیانو د تصویرونو د خپرېدو مخنیوی کړی دی، او وایي چې دا منه دی چې دا شیان باید خپاره نه شي. د دغو اثرات څه دي؟ په تلویزیوني خپرونو باندې به تاثیرات څه وي؟ خلک به اطلاعات څرنګه ترلاسه کوي؟ خلک به سره هم له دې سره عادت کیږي؟ او آیا دا ممکنه ده؟ اقتصادي اړخونه یې څه دي؟ همدې صاحب مخکې ما پوښتنه کوله که بیا ستاسو ټلیفون قطع شو، ما ویل مال مثلا دا فهیم صاحب دې ته اشاره وکړه چې د شوټینګ به ډېر ګران شي، مال مثلا که چېرته د کابل په شارناو کې یو تلویزیون غواړي چې د طبیعت یو تصویر واخلي، که کمره لاندې کوي هلته خلک ګرځي، که کمره پورته کوي په ونه کې به مرغۍ ناستې وي، دا به څرنګه ایډیټ کوي او څرنګه به خپروي؟ بیا هم فکر کوم مشکل لرو. فهیم صاحب تاسو راسره یاست؟
بله.
بخښه، دا تخنیکی مشکل دی. تاسو همدې ته که ځواب راکوي چې دا شوټینګ به څنګه کوي؟
ما تاسو ته یادونه وکړله، او بخښي چې ما دا پوښتنه هم سمه وانه اورېدله، خو زه
به دا تکرار کوم. وبخښي،
د شارناو د پارک نه څوک ویډیو اخلي او یا مثلا دغوی شوټینګ کوي څنګه به اخلي؟ ما په خپل تیرو خبرو کې یو لږ شانتي اشاره وکړه، هلته د کاري قوې د نشتون اوس په هغه کچه باندې پروفیشنل ژورنالستان چې پخوا وو، هغه ډول پروفیشنل ژورنالستان چې هغه په مختلفو برخو کې کار کوي، یعنی یوازې ریپورټر نه بلکې د کمرې په برخه کې، مثلا د تخنیک په برخه کې، په ډیرو رسنیو کې تاسو خپل د خستاسو د رسنیو د لارې مونږ اوریدلی دي چې هغوی هیواد پرېښې نورو هیوادونو ته تللي دي، اوس په اگزایل کې ژوند، په تبعید کې ژوند کوي. نو اول خو دغه مسله ده چې ته په خپله په رسنۍ کې یو پروفیشنل ژورنالیست، یو پروفیشنل کمرمن، یو پروفیشنل تخنیکی کس ونه لرې، د دغه شانتي ویډیوګانو اخیستل به څومره درته اسانه وي او څومره به درته ستونزمنه وي. نو یو مسله دا ده. دویم دا ده چې رسنۍ وو د مالی بحران په وجه باندې خپل خپرونې محدودې کړي دي، هغوی نشي کولای چې د یوې عادي خپرونې دپاره یا د یو ریپورټ دپاره خپل ډیر سټاپ په یو عادي شوټینګ باندې یا په یو شوټینګ باندې وګوماري. د بیلګې په ډول که تاسو د یو ټلویزیون دپاره چې هغه مثلا یوازې خبرونه نشروي، خپل د ټرانسپورټ یو موټر، د دې سره ډرایور، خپل یو کمرمن، د ډرون کیمرا او د هغې دپاره تخنیکي دوه کسان او همدارنګه یو ریپورټر، تاسو نیمه ورځ د کابل په یوه برخه کې یا یوه ورځ د کابل په یوه برخه کې په یوه خپرونه مصروفوي، نو ایا دا په پرته د مالی امکاناتو له وجې، ایا دا کولای شي یو رسنۍ چې په دې وخت کې چې د کارمندانو تعداد یې ډیر زیات کم دی، د موټرو شمیر یې، د ترانسپورټ بې نهایت زیات کم دی، او همدارنګه خپل د تولید دپاره همکاران ډیر کم دي، څوک کومه رسنۍ بغاړه کېږدي چې هغه د یوه تصویر دپاره خپل نور نشراتي سکیجولونه خراب کړي او خپل همکاران په هغو برخو کې وګماري؟ نو دا دواړه برخې لري، هم په مالي لحاظ باندې چې هغې دپاره د بجټ مسله ده، او هم د کاری قوی د کموالی او نشوالی په وجه باندې او د دې سره جوخت د پروفیشنل تصویر او تولید او محتوا د اخس او د سب د پاره چې ما یادونه وکړله د پروفیشنل ژورنالیستانو نشتون چې د کمرې په برخه کې دی، تخنیک په برخه کې دی،
هیڅ شک نشته چې دا ستونزه خوشته چې د پروفیشنل خلک نشته. حمیدی صاحب سراور، حمیدی صاحب تاسو سره سره خو فکر کوم مایک مو آف دی. حمیدی صاحب بیا به هڅه وکړو چې تاسو سره رابطه ټینګه کړو ځکه چې سره نه اورو. فهیم صاحب تاسو د هغه ته هم اشاره وکړله چې پروفیشنل خلک نشته، پروفیشنل خودش ته خدا دې قضیه دا بل اړخ دی، لیکن یو ټکی ته تر اوسه پورې اشاره وشوله چې تاسو دواړو درنو دې ته اشاره وکړله چې طالبان د دې له خطر چې د بیان ازادي محدود کړي او یې په خپل واک کې واخلي ځکه دغه رقم بندیزونه لګوي. له دې پرته تاسو ته څه ښکاري په دې بندیز کې؟ علتونه څه ښکاري؟
شیبر صاحب د افغانستان د مطبوعاتو په اوسني وخت کې مطالعه ده، خو یوه ستونزمنه مسله په دې حساب باندې ده چې موږ په اوسني افغانستان کې د امارات په نامه یا د امارت اسلامي په نامه د نظام تر چتر لاندې د آزادو مطبوعاتو یو ماډل هم لګي او تجربه کوي، هغه کمزوري که په هر رقم وي، اما دا خپل یو جالبه مسله ده. او د دې ترڅنګ د قانون نشټواله دي. مثلا تاسو د امر بالمعروف د ادارې د قانون خبره کوي، اما خپل افغانستان کې د اوس د پاره اساسي قانون نشته. کله چې د یو ملک په اساسي قانون کې یا یو قانون چې ټول خلکو ته د منلو وړ وي، که په امارت کې هغه د اسلامي اصولنامې په نامه یا که په جمهوریتي نظامونو کې د اسلامي د اساسي قانون په نامه، هغه کې لږ تر لږه د مطبوعاتو هغه ماډل تعریف کیږي چې هغه بدبختانه تر اوسه پورې د پخوانی سیستم یا اساسي قانون د ملغا کولو او د نوي د نشتون له امله دغه ماډل نه دی تعریف شوی چې په افغانستان کې اوس د ماډل مطبوعاتو د پاره زمينه برابره ده. او بالاخره د وشته نظام تعریف د مطبوعاتي نظام نه اوس چې په افغانستان کې اپلای کیږي څه دی. دویمه مسله، کله چې تاسو د غفرایي قوانین د مختلفو وزارتونو ګوري، د دې سره جوخت په ټولو هیوادونو کې یو بل قانون دی چې هغه ته فاینل کوډ یا مثلا د افغانستان کې د جزا د کوډ په نوم باندې مشهور قانون، په ټولو هیوادونو کې د جزا کوډ وي، او دا کوډونه هغه اصول او مقررات چې هغه نه د ملک په مختلفو برخو کې یا مختلفو اداراتو کې یا مختلفو مسلکونو کې کله تیروتنې رامنځته کیږي، د هغه جزا کوډ په اساس باندې د هغه تخطیو پیشبینیانې شوي چې هغه کې د اپس مسلې، په هغه کې د پیسو د ورکړې مسلې، په هغه کې د بندي کېدو مسلې. زه تاسو ته د بیلګې په ډول باندې وایم، تاسو هم دغه قانون چې ورته یادونه وکړه چې په د ژوندۍ موجوداتو په تصویرونو باندې بندیز لګولې، مثلا د هغه په بل فقرې کې چې په 14مه ماده کې راځي چې په هغه د خزینو او په هغه بندیز لګولې، یا مثلا د دریم فصل په 14مه ماده کې په اوله، دویمه او دریمه فقره کې ځینې نور قوانین راځي چې دا باید ونه شي. نو د یوې شیبې لپاره فکر وکړئ چې دا وشي، مثلا یو سړی دا تخطی وکي، یو رسنۍ دا تخطی وکي، بلاخره به تاسو د کم کوټ په اساس باندې، د جزا د کمې ماده په اساس باندې، او د کوم اصولو په اساس باندې به تاسو هغه ته جزا ورکوي. یعنی یو اساسي مسله دا د افغانستان په مطبوعاتي نظام کې چې تر اوسه زمونږ د مطبوعاتو ماډل نه دی معلوم چې مونږ کوم ډول مطبوعات په افغانستان کې لرو.
فهم صاحب، د قانون تشخو په خپل ځای په دې کې شک نشته چې د قانون تشه شته، لیکن دلته یو بل لویه ستونزه، مثلا په جوزجان کې هغه بند دی چې څوک تصویر اخلي، همدغه خبریال که په کابل کې تصویر واخلي دلته آزاد دی، دی کله کابل جوزجان ته ولاړ شي او د ده په کمره کې تصویر وي، له ده سره به څرنګه چلند کوي؟
په تدریجي اصولو کې د دوی چې دي یوازې دغه نه دي، بلکې په نورو ټولو برخو کې دوی په همدغه اصولو باندې مخکې روان دي. مثلا تاسو د تصفیې فروسه وګورئ، هغوی د اطراف نه شروع شوې ده، د اطراف نه شروع کړه په کابل راټول شو، یا مثلا د خپلو اردوګاو د سیستم نه چې بررسیګانې شروع کړلې، د هغې ځای نه شروع شوله، په کابل راټول شو. د دوی ټول پروګرامونه په همدغه اصولو باندې دي، دوی عموما هغه ولایتونه ټارګټ کوي چې هغه الته د خلکو اکسس کمی او جنجال ډیر نه جوړیږي او دوی به رزلټ ته متوجي کیږي چې بل اخره
نو جنجال خو ته جوړ شوی دی. و فایمسب فرضاً تازه یوناما سخت انتقاد وکړو چې دغه تصویرونه مو بندوي.
د یوناما انتقادونه نه یوازې په دې برخه کې دي بلکې هغوی د هر اقدام په برخه کې چې د آزاد مطبوعاتو یا مثلا د انساني او بشري حقوقو په مخالفت کې کوم موضوع رامنځته کیږي یوناما په هغه کې مداخله کوي. اما کتا سي یو ځل باندې دغه اصول د افغانستان په څلور نورو ولایتونو د کابل نوروز ته په قندهار کې بندوي عملی کوي، یا په ننګرهار کې عملی کوي، یا په مزار کې عملی کوي، یا په هرات ولایت کې چې هلته د مطبوعاتو شتون وس هم شته دی او هلته سیمه ییزې رسنۍ ډېرې دي، نو هلته به خبرګون نسبت د زابل په پرتله به نهایت پراخ وي. نو دوی دغه اصول د دي او تاسو چې یادونه وکړله مثلا چې کله دغه سی یو ژورنالیست د دې ځنه د زابل ولایت ته ځي او بیا الته اغیزه کې ویډیو کوي نو تبا دوی باغه د خپل اصول لمخي مون خو یو یادونه وړاندې وکړل چې اوس مون ته نه معلومیږي چې مون مثلا کله چې مون د خبريال په توګه د دوی د اصول په مطابق باندې البته د آزاد رسنۍ او پینوان نه د دوی د اصول په مطابق باندې مونږ یو خطا کې واجی کیګو یا مواجی کیګو مون خپل پښبینی نشو کولای چې د کم قانون پاساس باندې موږ سره چالان کیږي یا د کم جزایی کوډ پاساس باندې د کمې مادي د مخالفت پاساس باندې یا د اصول پاساس باندې به موږ باندې جزا رم عملی کیږي. نو موږ خبري اعلان په دې نه پويږي وس مثلا کد زابل ولایت یو موضوع کور کوي او د کابل نتللې نو وس خبريال په دې څه پويږي چې کدل تدا منی دی او زی وکم نو پما باندې به کم اصول وز کیږي او دا غي د پاره به زما اقدامات سي.
مننه فهم سي حمیدی صاحب سره ورو
او
وخت مخکې تخنیکی مشکل و همدغه د قانون د پلي کېدو مسلې ته فهم صاحب په تفصیل اشاره وکړه، لیکن که ستاسو نظر هم واخلم دا چې په یو ولایت کې بندیز دی په بل کې نشته، بیا په بل ولایت کې بندیز دی بیا په بل کې نشته، یو کمرمین چې کمره په اوژه باندې ده دی به په کابل کې یو رقم تصویر اخلي، په پروان کې به بل رقم تصویر اخلي، او دی به له دغه مختلفو قوانینو په یو جغرافیه کې څرنګه ځان خبروي چې اوس بندیز را ورسېد اوس بندیز را ونه رسېد؟
ګوره یو شی باید په یاد ولرو، د طالبانو هدف د قوانینو جوړول او د عملي کول نه دي. د طالبانو د هدف پر رسنیو د بندیزونو لګول او فازات داسې حالت ته رسول دي چې د رسنیو مسؤلین خپل وایي چې بس موږ نور کار نه کوو. دغه کنفیوژن یا د سردرګمی چې کومه جوړیږي دا اصلي هدف دی، دا دوی په دې پوهیږي، دا عملا قصدا دوی غواړي دغه سی حالت رامنځته کړي تر څو خبريالان نور اصلا لار ورکړي کې څو کم څو نه کم څنګه د پما بندیز د کپمانه د بندیز زبدلته د جزا سره مخ کیږم، د زندان سره مخ کیږم، کړه به مخیم. یو څوک یواز د یو فیسبوک پوسټ په خاطر اته نشته په زندان کې چې زی پیژنم زموږ د کابل پاتون نه خواني ماسین څه دی. یو څوک بیا مثلا د دینه برالاو په مثلا مشاوره کې مستقیم په امیرالمومنین انتقاد کوي، هغه تر اوسه زندان کې نه دی، یوازې مشاوري بند کې د کنفیوژن حالت خپل د قصدن هدف هم د تاسو و ځد دونه ګډوډ کې دونه خراب کې چې خلک نور په هیڅ شي پوه نشي، خلک اصلا تصمیم نیول شي نړیواله ټولنه تصمیم نیول شي په مختلفو ځایونو کې تاسو د دوی په خلاف د نړیواله ټولنې غونډې کې یو هیواد یو ډول معلومات وړاندې کوي، هغه رښتیا وي ځکه په یو ولایت کې هغه کار کوي، بل هیواد بل ډول معلومات وړاندې کوي هغه رښتیا وي ځکه په بل ولایت کې بل ډول کار کوي. مثلا جون د خوانځي په باره کې دینی مدرسې خلاصې دي، تر شپږ مثلا زده کړې خلاصې دي، نور هر څه بند دي، چې کله ورته چې موږ مطلق نجونې نه دي درس بند کړي، موږ ځینې محدودیتونه وضع کړي، درسنۍ په برخه کې همداسې ده، د ښځو د کار کولو په برخه کې همداسې ده، د سفر په برخه کې همداسې ده، د پخوانیو چارواکو د یادو نظام د مسؤلینو د بخشش په برخه کې همداسې ده، یو څوک راغواړي یو څوک زندانی کوي یو څوک تروتیږي، هر څه همداسې ګډوډ کنفیوز تر څو حالت هم دوی غواړي د حالت همداسې ګډوډ وشي تر څو خلک په ځان پوه نشي، خلک ونه
شي
یو اقدام وکړي.
مننه. په دې خبرونه کې د طالبانو استازي راسره نشته چې دوی څه وایي، لیکن تر اوسه پورې چې دغه د تصویرونو د بندیدو په برخه کې د زیرو د تصویرونو د بندیدو په برخه حکومت خبره کړې ده، هغه دا وایي چې په شرعي حساب باندې دا اجازه نشته چې د خوځنده اشیاو تصویرونه څوک خپاره کړي یا عکسونه واخلي. دا موضوع مو د دینی علومو عالم د شریعت استاد فضل هادي وزین سره شریکه کړې ده، د دوی څرګندونې لرو.
دې سره نه یوازې یو دا یو حلال شی حرام ګرځول کېږي چې دا ډېر نادرست کار دی. یو شی حلال شی مباح شی حلال حرام شی دا یو خبره. بله خبره دا ده چې په دې کې ګڼ شمېر فائدې چې شته. اوس خلک دا تصویر دا فلم عکس دا خو اوس د جرایم پکې توثیق کېږي. په دې باندې کامرې دي چې امنیت پکې خلک امنیت نشي په دې تصویرونو کې. ټول کابل کې مخارونو کې اوس د امنیتي کامرې لګول شوي دي. مثلا همدغسې خلک په دې کې درسونه وایي. په دې کې خلک تدریس کوي. سیمینارونه کنفرانسونه دا د حوادثو جریانات چې کېږي. حوادث چې کېږي اوس په غزه کې فلسطین کې دا تصویر او دغه فلم نه وي خو اوس رسنۍ نه وي خو موږ کومې نه خبرې درو چې هلته څه تېرېږي. مثلا همدغسې نور حوادث په افغانستان کې بل ځای کې. نو هر دا ده چې دغه حکم دغه د تصویر د زیر ازوی لروا د تصاویرو منع کول شریعت نه او دین نه او غلط فهم ده. او دا د همدغه او تفره د تیر پخوانی د زیرو کالو او پخوانی ځینې فتوا او اخسل هغه ته یو شین پیړۍ کې تطبیقول دي چې هغه فتوا فتوا غیر محلي دي. یعنی د فقه په لوپ په شبه او از می دا چې دا یو 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 یعنی باید دا کار ونشي. دا یو دا یو دا یو 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 کش فهمي ده چې د دین او شریعت نه کېږي. خلک په حرج کې واقع کېږي. په مشکل کې واقع کېږي. هم دولت هم حکومت هم خلکو ته د مشکل رامنځته کوي. اوس بلا پاسپورت دا تذکره دا استاد نو شي اندی پرته د تصویر نه خو اس نشي کېدی اوس دا ژوند دا نشي کېدی.
وزیر صاحب عجبو ټکو ته اشاره وکړه. ولې امنیتي کمرو سره به څه کوو؟ له درسونو سره، له پیښو سره، له غزې له پیښو سره. په دې برخه کې بیا هم حمیدي صاحب ستاسو نظر واخلم. څه به کوي له پاسپورت سره؟ به څوک څه کوي؟ کېدای شي چې څو وخت وروسته نه دغه اوس، یعنی بیا عکس پاسپورت نشته، بیا عکس تذکره نشته، او د امنیتي کمرې په کابل کې تر هر وخت نن سبا زیاتې نصب شوې دي. حمیدي صاحب
بالکل ګوري همداسې دوی دوګونی چلند دی کنه چې عام اصطلاح کې ورته منافقت وایو. په ملي تلویزیون کې عکس نه دی حرام. د سراج الدین حقانی وینا نه ده حرامه. د یعقوب وینا نه ده حرامه په تصویر باندې. د دوی د نظامی رجمنت نه ده حرام. د جنمرګو بریدونو په اړه د دوی تبلیغاتي فلمونه نه ده حرام. خو نور تعلیمی او دغه شیانو کې د تصویر کارول حرام دي. د دوی اوس دغه حرام او حلال خو نن ده فیصله شوی. کومک د شریعت د پیدایښت خبره کوڅه ورلسه وکاله تیر شوی ده فیصله شوی دي. او کله تصویر د پیدایښت را د فتوا خبره وکړو. تصویر هم تقریبا تر یوې نوې پیړۍ ډېر دی چې د کامرو تصویر دی. درغه نو مخکې تقریبا همدا زرګونه کاله دي چې خلک نقاشي کوي. نو هغه وختو کې دا حرام او حلال تاسو ته چیرته او تاسو د شلو کالو کې استفاده کوله؟ تاسو د شلو کالو کې تر د کار اخیستو کله چې تاسو د
حمیدي صاحب بخښي دا خو حلال او حرام خو وزین سبب مشاره ورته. لیکن آیا عملی دی دا کار؟
نه دی عملی کنه ګوره. دوی په یوازې په هغه ځای کې عملی کوي کوم چې د دوی خلاف وي، کوم چې د دوی په زیان وي. چې د دوی په ګټه وي هغه ځای کې به دوی ته حلال وي او دوی به ترې ګټه اخلي. همداسې امنیتي کمرو نصب دوی په افتخار وایي چې موږ زرګون امنیتي کمرې نصب کړي دي. د الکترونیک تصویرو ویش همداسې د پاسپورټونو ویش دوی ته د دایت یو لویه منبع ده. دوی ډېر په افتخار هغې نه استفاده کوي. همداسې په زرګونو نورو ځایونو کې چې دوی په ګټه دي د هغې نه استفاده کوي. او دوی به هغه ځای کې په خلکو باندې فشار راوړي کوم ځای کې چې د دوی خلاف دی. او هغه به مثلا په سلو کې نه وي ځکه تاسو په خلکو باندې مطلق هر څه نه شي بندولی. خو د خلکو د مصرف ساتلو دپاره، د خلکو سره د جنجال دپاره، او په خلکو د فشار او د قدرت د تعمیل د ویالي په توګه دا مسله به استفاده کوي. یو پدی به خبري رواني وي او پدی به یو بلت بودیجه مصرفيږي.
مننه.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وترتو په ژوندې بڼه.
فهم سه په همدغه برخه کې چې آیا دا ممکنه ده چې دغه بندیزونه عملی شي په داسې شرایطو کې مخکې وزیر صاحب چې کومو شیانو ته اشاره وکړه؟ مثلا د پولیسو یو مسؤول به د امنیتي کمرې تر شا ناست وي، خلک به ګوري، لیکن یو خبریال به بیا تصویر ته نشي کتلی. نو که چېرته د حرام او د حلال خبره وي، دی ولې حرام ته ګوري؟
دا چې څومره امکان لري دا خو هغه ژورنالیستان ته معلومیږي چې هغوی په افغانستان کې همدا اوس دستي په ژورنالیستیک برخه کې په کار بوختي او اطلاع رسانی کوي. مونږ د خود سانسوري شاهدان هم یو ژورنالیستان او خپل د نشراتي ادارو مشران چې دی هغوی کله چې دغه شانت قوانینو څخه اګاهي ترلاسه کوي هغوی پرته د دین چې اداره ورته مراجعه وکړي هغوی خپل دغه برخه کې کمپرومایز کوي او هغه کار اصول په ځان باندې وضع کوي. دا چې دوی په جدي ډول باندې نور څو نظر عملي کولای شي یا زر نشي عملي کولای یا د دوی په نورو ادارو کې کومه اداره داسې پیدا کیږي چې په دې برخه باندې به د سر نه کتنه وشي، خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت چې د رسنیو سره د راشي درشي او د کمیسون مسایل د نږدې نه وي او هر ورځ وي. اما دا چې اسلامي اړخ څنګه دی، علماي په اړه باندې خبرې هم کړې دي ستاسو په پروګرام کې هم نشر شولو، دا اسلامي اړخ به علماو ته پرېږدو. اما د رسنیو د پاره یو ډېر غټه صدمه ده، د رسنیو د پاره یو ډېر غټ جنجال جوړېدې شي او رسنۍ به لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې وړاندې یادونه وکړل دې تخپل مجبور شي چې نور خپل دفترونه غلطه شي د ګوتو په شمیر سپاتی دي خپل دفترونه وتړي. ځکه تاسو دغه پروګرام دغه فشارونه پر اډوی رسنۍ وبانی یا په چاپی رسنۍ وبانی راوړي هغه به تر یو حد کمپرومایز وکي او هغه به په ځانو مني. اما تاسو به د ټلویزیون سره څه کوي چې په کابل کې الله هم فعالیت کوي او هغه نشرات لري، دا هغه نشراتي سکیجول به څنګه شي سره دی چې هغه د بودیجوي مشکلاتو سره مخ دي. تاسو دلته مثلا داسې د نورو مشکلاتو سره مخ کوي او هغه خپل محتوا کمزوري کوي.
مننه فهیم صاحب. دلته یو بل سوال هم ده حمیدی صاحب، مثلا د طالبانو چارواکي بهر ته ځي نو خو چار چیرته په هر هوایي ډګر کې کښته کیږي، هلته یې عکسونه اخیستل کیږي، هلته یې ویډیو اخیستل کیږي، دوی به بیا خپلو خلکو ته څه وایي چې هلته حلال و دلته حرام؟ حمیدی صاحب، حمیدی صاحب
زما غږ اورئ؟
مایک مو لکه چې زما سوال مو واخیست
خبرم ده.
بله
زما سوال واخیست خبرم ده. ګوره دا د تصویر د استفاده او د نشر دونه عام دي چې تاسو ورسره دی انسان په هیڅ دیشتین پیړه دی انسان په هیڅ په هر ځای کې مخې ضرورت ورته لري او دا ضروری ده له تاسو عکس اخیستل کیږي، تاسو عکس اخلي د نور خلکو عکسونه اخلي او نور خلک تاسو عکسونه اخلي، تاسو دې مخنیوي نشئ کولای. تاسو څنګه کولای شئ داسې قوانین جوړ کړئ چې په هر لحظه په هر شیبه او په هر ځای کې دا بدلیږي را بدلیږي او داغي اصول او اساسات بدلیږي؟ قوانین خود دې د پر جوړیږي چې په عقل په مطلق اکثریت په عین شرایط کې یو ډول پلی شي. نو که تاسو دا قانون نشئ جوړولی دا معنی نه لري، دا په ځان پورې د خلکو خندول دي. او یا دا چې تاسو کوم بل د هدف لري کوم چې موړاندې ویل تاسو غواړی یوازې خلک مصرف کړي، یوازې خلکو ته وخی چې تاسو هر څه
حمیدی سر
تاسو په ضرر وي
کولی که چیرته بیا هم امغه شرعي برخې تراشو. مثلا په سعودي عربستان کې یو خاص چینل دا په هغه کې یوازې د دینی موضوعات څیړل کیږي او د کعبه شریفه او د مدینه منورې له جماعتونو د لمنځونو بهیر په کښکاره کوي د حج په وختونو کې او په نورو وختونو کې. هغه تصویرونه به هم دوی حتی نه ښکاره کولای شي په مکه مکرمه کې هلته خلک ناست یو انتظار د لمانځه ته بیا لمونځ کوي او امام قرات وایي. آیا له ځان سره فکر کړی ده دغه چارواکو چې له دې شانو سره به څه کوو له دغسې مواردو سره؟
خبر امدا ده دقیقا تاسو د خو مسل ته اشاره کوي یا خدای دې چې دوی اصلا د ځان سره فکر نه کړي، بس په ذهن کې یو څه راغلي او هغه مل کوي. هر څوک په د هرې خوانه یو ډول فرمان ورکوي، هغه فرمان نشریږي او خلک مصرفيږي. یا خدای دې چې دوی فکر کړي او د دې سره بیا هم دا موارد د دوی د ذهن څخه دونه پورته د دوی خپل ذهنونه دونه تړل دي چې دا موارد دوی تاسو ذهن ته نه ورځي. تاسو د حرم د حرمینو مسائل څنګه نشروي؟ او تاسو د دوی خپل هغه د دوی دینی او د فتوا مرکزونه چې دی لوی دوی چې علماء ورته وایي خلیفہ دین محمد او د سنوري دي، هغه یاره ورځ ویډیو جوړوي، یوټیوب چینلونه لري او تصویرونه اخلي او نشروي خپل. دوی ورته کسان استخدام کړي دي لګیا دي په دې باندې کار کوي. تاسو دغه سره څه کوي؟ تر اوسه چې تاسو دغه ګناه کړی د حرام کړی دغه اجازه څنګه ورکوي؟ ورسته د دین ممکن منه کوي خو تر اوسه چې تاسو د حرام کړی دغه اجازه څنګه ورکوي؟ دا ټول مسائل چې تاسو ورته جواب نه لري، یو مسخره حالت راخستې ده او خلک مستوب دي، خلک تشویش باید ولري.
بله امیدی صاحب، دا
بخنه غواړم چې دا کلمې استفاده کوم
خو همداسې ده. سعودي عربستان ته اشاره وشوه، د چې سعودي عربستان په تقریبا لس کال مخکې یو راپور خپور کړ چې په اتیا ملسیزه کې او د نیوی ملسیزه په لومړیو کې په سعودي عربستان کې د اجازه نه و چې جونې په تلویزیونی پردو باندې راښکاره سي. وایي د سعودي عربستان په میلیونونو ډالر په مصري، لبناني او کویټي فلمونو باندې مصرف شوي دي چې په ډېره ګرانه بیه اخیستل چې تلویزیونی خپرونې پې ډکې کې، او د اعلانونو له خاطره به دوی نورو عربانو ته ډیر ډیر پیسې ورکولې، او په دې راپور کې پښیمانی څرګنده کړې ده. نو بس یعنی هغه بیا هم هغه اقتصادي اړخې دغه اړخونه هم شته. په اخیره کې که چېرته په لنډو باندې فهیم صاحب که ستاسو نظر لومړی واخلم، څه فکر کوي چې که دغه سشان روان وي، آیا دا طالبان چې امید لري چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي په رسمیت وپېژندل شي؟
زه فکر کوم دغه د رسمیت پیژندلو مسله د نړیوالو دپاره د وروستیو دریځونو نه متفاوت ښکاري، اما د بشري حقونو مسله د ټولو هیوادونو دپاره یوه ده. دا چې څومره په کومو مسایلو کې دوی یو بل سره هوکړې ته رسیږي هغه بېله مسله ده، اما د ټولو هیوادونو په برخوردونو کې او هغه سیاسي دریځونو کې تاسو ګوري هغه د بشري حقونو او د رسنیو د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ یو اظهار پکې کیږي. او زه فکر کوم دا به د دوی لپاره یو ستونزمنه مسله په راتلونکي کې هم جوړیږي، او که دوی دغه ډول دریس ته دوام ورکړي خصوصا د بشري حقونو په مسله کې او د رسنیو په مسله کې چې هغه باندې پابندې نه دي، د ګټې په ځای به ورته تاوان ډېر وکړي.
ډېر مننه فهیم صاحب. حمیدی صاحب که ستاسو نظر هم واخلم په لنډو چې وخت نورې اجازه بیا نه راکړي.
ګوره زه یو خبر وایم، د نړیوالو ټولنې سره تعامل یا ستاسو استخباراتي تعامل چې هغوی به د استخباراتي لوبو دپاره ستاسو سره یو ځای کېږي هغه بېله خبره ده، یا دا ده چې تاسو د اصولو په حیث تعامل کوئ. که تاسو د اصولو په حیث تعامل کوئ داسې مسخره قوانین ښکاره ده چې ستونزه جوړوي. که حتی هغوی ستاسو سره ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې کړي په هر ځای کې به تاسو باندې طنز کېږي، په هر ځای به ستاسو باندې خبرې کېږي، او تاسو به کور دننه هم خلکو د طنز او درشخند سره مخې. زما خبردار نور رازی جان ته درواغ نه وای، طالبان اصلا د بند ازادۍ او د رسنیو سره مینه نه لري په هر ډول چې وی دی غواړي دا
مننه حمیدی صاحب
معلومات نشر بند شي.
مننه، نور وخت اجازه نه راکې بل تاسو ډیره مننه کوم، او فهیم صاحب له تاسو څخه منندویم.
مننه
له تاسو. مننه او زحمت شي بر اجازه اخلم.
چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا تے پرز دلے دا دنیا تے چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا تے پرز دلے دا اگر دشت دنیا دا چه تیرے گنا پدے خب کان مکوی خدای را پکڑے دا دنیا دے بات پشانے دا سے تیرے گنا نادا نالم تا گورا چن پوئی گنا چرتا فلک دا سے تاوی گنا لوش وار کرونا وار لوئی گنا دنیا دے بات پشانے دا سے تیرے گنا نادانا لم تا گورا چین پوئے گنا دنیا دے چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا
د چرخ پلک دا ستاوي گنا مشوار کړو نا وارلوي گنا والخدای تا سابندگان سکوی لاره پرخیده تا خلق و نزان بچوی باویل پیدای نکه ارچه تزان شرمنی گنای دیڑکڑه ده شرم دلیده دنیا دی باک پشانه داسه تیره گینا نادان آلم تا گورا چی نپوی گینا چرخ پلک داسه تاوی گنا او شیوار کرونا